السلام علیکم د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د یو ساته خبرونه ته ستاسو هرکلی کوم. د دې یو ساته خبرونه په لومړۍ برخه کې تاسو ته راپورونه خبريږي او په دوهمه نیمه کې به د ازادي رادیو د درسي ساعت پروګرام واوري. خلمړی خبرونه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان یو لړ ستونزې لري ځکه چې د هیواد څو لسیزې په جګړه کې ښکېل و. پوتین پرون هند ته د سفر نه مخکې له هندي خبریالانو سره په مرکه کې وویل هر هیواد ستونزې لري او افغانستان هم له دې قاعدې مستثنا نه دی. د په عین حال کې زیاته کړه چې طالبان د افغانستان حالات په کنټرول کې لري او هغوی د داعش په ګډون د تروریستي ډلو خلاف اقدامات کړي دي. روسیا د نړۍ یوازینی هیواد دی چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت پیژندلی. له دې مخکې د روسیې یو شمېر چارواکو له افغانستانه منځنۍ اسیا ته د داعش او نورو تروریستي ډلو د ګواښ په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اختلافونو د حل لپاره اسلام آباد ته د ترکیې د جګپوړي پلاوي سفر ښایي د طالبانو د نه همکارۍ له کبله ځنډېدلی وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی طاهر حسین اندرابي نن په اسلام آباد کې خبریالانو ته د دې احتمال یادونه هم وکړه چې ښایي د ترک پلاوي په سفر کې ځنډ د هغه په مهالویش کې د ستونزې له کبله راغلی وي. ټاکل شوي وه چې د ترکیې د دریو جګپوړو چارواکو په ګډون پلاوی په تیره نومبر میاشت کې اسلام آباد ته تللی وای. د دې پلاوي د سفر خبره د نومبر په لومړیو کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په باکو کې د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره په کتنه کې کړې وه. هند د افغانستان د عامې روغتیا له سکتور سره د مرستې لپاره کابل ته د ضروري واکسینونو نوې جوپه لیږلې ده. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان رندهیر جسوال پرون وویل چې نوې ډیلي د خپلې روانې بشري مرستې د پروګرام په چوکاټ کې د انفلونزا او مننجایت دریش پیته زره وسوات سالور دیرش دوزا واکسینونه د افغانستان روغتیایی ادارو ته سپارلې دي. هغه زیاته کړه دا مرسته په داسې حال کې رسیږي چې د افغانستان روغتیایی امکانات له هم له سخت فشار سره مخامخ دي. هند په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان له روغتیایی برخې سره مهم همکار پاتې شوی او له دې مخکې هم د هیواد ته طبي وسایل ضروري درمل او واکسینونه استولي څو د افغانستان روغتیایی بنسټونه پیاوړي کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو له ځنګړي راپورټر سره په دوحا کې کتلي دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې چې نن خبر کړویلې دي چې د افغانستان لپاره د دې هیواد ځنګړي استازي فیصل بن عبدالله الحمزاب له ریچارډ بنټ سره په کتنه کې د قطر د دولت او ملګرو ملتونو ترمنځ د ګډو همکاریو په اړه خبرې وکړې. په دې خبرو کې په ځانګړي توګه د افغانستان د بشري وضعیت په تړاو او د دواړو لورو پر همغږۍ او هڅو ټینګار وشو. بنټ د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د څارنې لپاره اوس مهال قطر ته په سفر تللی دی. او د روسیې ولسمشر یو ځل بیا د اوکراین د ختیځې دونباس سیمې په اړه خپل پخوانی ادعا تکرار کړه او وی ویل که اوکراینی ځواکونه له دې سیمې شاته ګونه کړي نو روسیه به هغه په زور ونیسي. ولادیمیر پوتین له انډیا ټوډی ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل یا به موږ دا سیمه د خپل پوځ په زور آزادوو او یا به اوکراینی ځواکونه په خپله ترې وځي. د پوتین اشاره دونباس سیمې ته وه چې د دونیتسک او لوهانسک له دوو ولایتونو جوړه ده. د پوتین د مرکې ځینې برخې پرون هند ته د ده تر روانېدو مخکې خپرې شوې. د روسیې تر بشپړ پوځي یرغل مخکې د مسکو له ملاتړه برخمنو بیلتون پالو ځواکونو په دې سیمه کې نږدې 8 کاله جګړه وکړه خو ونه توانېدل چې ټول دونباس ونیسي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي هغه خاوره چې روسیې په خپله په زور نه ده نیولې هېڅکله به یې روسیې ته د ډلۍ په توګه ور نه کړي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې روسیې دا مهال د اوکراین شاوخوا 19.2% خاوره اشغال کړې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. یو خیریه ټولنه وایي چې په بلخ ولایت کې ګڼ شمېر خلک د روغتیایي خدمتونو په برخه کې له جدي ننګونو سره مخامخ دي.
بین 6 ماه آخر فکر کنید که از ارکات بر ما هیچ درستی و شپگو میشتی دیسی مخته هیچ دول درمل نرسی یا وزی 3 میشتی لپاره ایش پیتر که چوری سیروم راولی.
پاکستان له افغانستان سره خپل ترانزیتي لارې یوازې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د کاروانونو پر مخ خلاصې کړې دي.
هغه مشکلات چې د ډیورنګ فرضي کرخه په سر پیدا شوې دي د دیو اساسي حل پکار دی. دغه موقت خلاصول او رابندول او خلاصول او د مشخص د یو کار لپاره خلاصول خو بیا یو طرف ته ګټه نه رسوي.
د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي پاکستان سکل لک تر لګه شل تنه افغان خبریالان په زور افغانستان ته ستانه کړي دي، او په یو بل راپور کې به واوري چې عینکی کسان کوم د اړتیا له مخې او کوم کسان د ډول لپاره له عینکو کار اخلي.
عینکې زه د فیشن نه په سترګو کوم خوښېږي مې، اوس هم په کور کې شپږ ډوله نور عینکې راسره دي، دسره اووه ډوله شول.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
قدر من اوریدونکو، د ازادي رادیو د نن جمعه مبارکه ده، د 1404 هجری لمریز کال د لیندې قوس 14 مده چې د 2015 میلادي کال د دسمبر له 15 نیټې سره برابر ده. ورزو د راپورونو برخه ده. د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي د افغانستان په شمالي بلخ ولایت کې سلګونه زره کسان د روغتیايي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ننګونو سره مخامخ دي. ام اس اف په یو تازه راپور کې اندېښنه ښودلې چې د بلخ ولایت مرکز مزار شریف شاوخوا ولسوالیو د اوسیدونکو لپاره وضعیت لا ترنګلی دی. په مرګونو ناروغیو اخته دي، او د هغه سیمې دي چې روغتیايي خدمتونه پکې د بودیجې د کمښت له کبله په ټپه درېدلي او یا هم ځنډول شوي دي.
د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ته نږدې د دهدادي ولسوالۍ اوسیدونکي 14 کلنه معصومه محمدي ده چې د خپلې نهه میاشتنۍ لور د بد روغتیايي وضعیت او روغتون او درملو ته د نه لاسرسي په اړه شکایت کوي. د جمعې په ورځ د دسمبر په 15 ازادي راډیو ته وویل چې د خپلې لور په ګډون یې په کور کې او خی هم سخت ناروغ دی، خو روغتیايي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري.
لور می سخته ناروغه ده، دلته ډاکټر هم نشته چې وری والم، او خی می هم ډیر شدید ناروغ دی. لور می یخ وهلی او سینه او بغل ده، شیدې هم نشي خوړلی، ډیره بې حاله پرته ده، حیرانه پاتې یم چې څه وکړم.
معصومه زیاتوي چې مخکې ایران کې وه او د روان میلادي کال په سر کې خپلې کورنۍ سره افغانستان ته ستنه کړل سوې ده. د بلخ ولایت د چارکند ولسوالۍ اوسیدونکي نجله سلطانی هم د ورته وضعیت له امله شکایت کوي. میرمن سلطانی چې د دغې ولسوالۍ په یو سیمه ایز کلینیک کې قابله هم ده، د خلکو د روغتیايي ستونزو تر څنګ ازادي راډیو ته زیاته کړه چې پر کلینیک کې د وروستیو کې د ناروغانو سخته ګڼه ګوڼه ده، خو په خبره یې ان ناروغانو ته په کافي اندازه عادي درمل هم نه لري.
بین شش ماه آخر فکر کنین که از ارکات بر ما هیچ چیز نمیتن دیگه. سیروم هایی که بر ما میاره بسیار اندک است، بس سیمو فقط بر ما شهستان سیروم میاره که ما اولو بر کی برسان.
درستی اوش بگو میاشتی رسی مقتا هیچ دول درمل نرسی، یوازی تری میاشتی لپاره ایش پیتا که چول سیروم راولی. حیران نیو چه چه تی جر ورسو اوش چه سرده دی ناروغان زخت زیاد دی، خلق هم چراشی شور که ویزه که درمل کم دی. که در چه اقتصاد که وی خوش اخصی درمل تون زخه به درمل وخلی، خو کنده وی مجبوره دی چم دیکنی نکنو تراشی. خو مگ ورد دلتا اسان تیوی نلرو، مگان یو امبولانس هم نلرو چه ناروغ تی واسطو. دا چه ترانسپورت نشتا دیره خزی کور کې ولادت کوي چې مور او ماشوم یې له اختلال او خطر سره مخ کیږي.
د افغانستان شمال بلخ ولایت د اوسیدونکو داسې مهال شکایتونه کوي چې تازه د بی پولی ډاکټرانو سازمان ام اس اف هم په دغه ولایت کې د روغتیايي سیستم اړوند اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړی چې میلیونونه اوسیدونکي روغتیايي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ننګونو سره مخ دي. ام اس اف د پنجشنبه په ورځ د دسمبر په 4مه په خپل ویبپاڼه خپور کړي راپور کې ویلي چې د بلخ ولایت په ځانګړي ډول د لرې پرتو سیمو زرګونه اوسیدونکي او نوي زیږیدلې ماشومان د مخنیوي وړ ناروغیو له امله آن د مړینې له خطر سره مخ دي. د سازمان ویلي چې په روغتونونو ګڼه ګوڼه، روغتیايي کارکوونکو کموالی او روغتیايي خدمتونو او اسانتیاو ته نه لاسرسی د بلخ ولایت مرکز مزار شریف شاوخوا ولسوالۍ اوسیدونکو لپاره وضعیت لا ترنګلی کړی. دوی په مرګونو ناروغیو اخته دي، او دا هغه سیمې دي چې روغتیايي خدمتونه پکې د بودیجې د کمښت له امله درېدلي او یا هم ځنډول سوي دي. راپور کې راغلي کورنۍ اړ دي چې په خرابو شویو سړکونو کې د اوږده واټن سفر وکړي، ډیری وختونه د هغو فیسونو یا پیسو پر ورکړې مجبوري کې چې دوی توان نه لري، په داسې حال کې چې په ټکو یې جدي ناروغ ماشومان د زیږون پر مهال میرمنې او د اوږدمهاله ناروغیو لرونکي ناروغان د بیړنۍ پاملرنې ترلاسه کولو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. دا هغه څه دي چې د بلخ ولایت ځینو اوسیدونکو میرمنو هم یادونه وکړه. د بیپولې ډاکټرانو سازمان خپل راپور کې په دې اړه اندېښنه ښودلې چې د ناروغانو درجه کولو سیستمونو کې نیمګړتیا، ناکافي زیرمې او د روزل شویو روغتیایي کارکوونکو کمښت دا ناورین نور هم پیچلی کوي چې د مخنیوي وړ ناروغیو لکه سینه بغل، نس ناستی او خورزوکی لامل د ماشومانو د مړینې د کچې لوړېدو لامل ګرځي. د سازمان د دې ټولو ستونزو د حل لپاره د بیړنې پانګونې او ملاتړ غوښتنه کړې تر څو په ټکو یې د نورو د ژوند د ضایع کېدو مخه ونیسي. هڅه مو کړه د دې سازمان او په راپور کې د مرکز شویو کسانو روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله د شکایتونو په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر ولرو، خو ویاندې شرافت زمان د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجې صندوق یونیسف د ډسمبر په 2مه په یو راپور کې د افغانستان ختیځ کې د ورته وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. په دې وروستیو کې د روغتیا نړیوال سازمان په ګډون ګڼو ادارو د زمي پر راتلو او د هوا په سړېدو د هیواد په روغتیایي سکتور کې د ننګونو اړوند اندېښنې ښودلې او ټینګار کړی چې نړیوال دې زر تر زره ورته مالي ملاتړ چمتو کړي. دغو ادارو راپور ورکړی و چې د یاد مالي ملاتړ د نشتوالي له امله په افغانستان کې سلګونو روغتیایي مرکزونو خپل فعالیتونه ځنډولي او دا به د افغانانو لپاره په ځانګړې توګه په داسې یو وخت کې چې میلیونونه کډوال بیرته افغانستان ته په ستنېدو دي وضعیت لا بدتره کړي.
د بی پولی ډاکټرانو د ټولنې ایم ایس ایف د یو تازه بیان جزئیات مو اوریدل چې وایي د بلخ ولایت او په ځانګړي ډول د لرې پرتو سیمو زرګونه اوسیدونکي او نوي زیږیدلي ماشومان په داسې ناروغیو له خطر سره مخامخ دي چې په اسانه د مخنیوي وړ دي. په دې اړه مفصل راپور د ازادي راډیو پر ویبپاڼه کتلی شي، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویبپاڼې پته ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلور ساعته.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. پاکستان له افغانستان سره خپل ترانزیتي لارې د ملګرو ملتونو د مرستو د لیکت په هدف په محدود ډول پرانیستي دي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دا لارې به له هم د سوداګرۍ، ترانزیت او د مسافرو د تګ راتګ پر مخ تړلې وي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او یو شمېر سوداګر وایي چې د سوداګرۍ لپاره د دې لارو پرانیستل هومره مهم دي لکه د بشري مرستو لپاره چې دي. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو خبریاله سنا ککړ اوروي.
د پاکستان لخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انتقال لپاره د تورخم او چمن لارو د خلاصون پریکړې وروسته د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه او افغان سوداګر وای یاد هیواد د سوداګرۍ لپاره هم لارې پرانیزي. ننګرهار کې د دې خونې د مدیره پلاوي غړی ډاکټر مخلص احمد وای که د بشري مرستو لیک د انسانیت او وجلو اړتیاو له مخې ضروري ګڼل کېږي نو باید د په خبره د افغان سوداګرو د شاوخوا 1200 کانټینرونو د لیږل لپاره هم غږ پورته شي. هغه د پنجشنبې په ورځ دسمبر په 4مه ازادي راډیو ته وویل
بشري مرستې بېله شک ارزښت لري، خو تجارت هم د انسانیت یوه برخه ده، ځکه اقتصاد چې ودرېږي کورنۍ لوږې سبب ګرځي، صنعت سقوط کوي، خلک بیکاره کیږي. د افغان سوداګرو زرګونه کانټینرونه یوازې هموال نه دی، بلکې د سلګونه زرو امیدونه دي، پانګې، پورونه، عواید او د خلکو ژوندانه دوام ټول ورسره تړلی دی.
هغه زیاته کړه چې نړیوال بنسټونه باید د انسانیت په تعریف کې د افغان سوداګرو ځای هم په پام کې ونیسي او پاکستان باید په ترینګلو حالاتو کې سوداګریزې لارې د سیاسي فشار د وسیلې په توګه ونه کاروي. یو شمېر افغان سوداګر هم ورته غوښتنې مطرح کوي. د دوی له ډلې احمد شاه نصیرزی ازادي راډیو ته وویل
هغه مشکلات چې د ډبرنګ فرضي کرښه په سر پیدا شوې دي د لارو بندېدو په اساس باندې کنه نو د دې اساسي حل پکار دی. دغه موقت خلاصول او رابندول او خلاصول او د مشخص د یو کار لپاره خلاصول خو بیا یو طرف ته هم ګټه نه رسوي.
دا څرګندونه داسې مهال دي چې پاکستان ویلي افغانستان سره خپلې لارې په محدود ډول یوازې د ملګرو ملتونو د مرستو د تېرېدو لپاره پرانیستې دي. جی نیوز پاکستاني خصوصي تلویزیون د پنجشنبې په ورځ د دسمبر په 4مه په یو راپور کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایان طاهر حسین اندرابی له قوله ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لارې یوازې د بشري دلایلو له مخې د ملګرو ملتونو د مرستو د کاروانونو لپاره خلاصې شوې او سوداګرۍ لپاره لا هم بندې دي. مخکې تر دې د پاکستان د سوداګرۍ وزارت هم ویلي و چې لارې به د سوداګرۍ، ترانزیتي مالونو او مسافرو لپاره دغه شان تړلې پاتې شي. د وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې له بهرنیو چارو وزارت سره تر همغږي وروسته یې د یونیسف، د خوړو نړیوال پروګرام او د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق کانتینرونو پړاو په پړاو تصفیه تصویب کړی او په درې پړاوونو کې به د خوراکي موادو، درملو او طبي وسایلو او وروسته نورو ضروري توکو د لیږد اجازه ورکړي. خو له دې اعلان وروسته د طالبانو حکومت بیا ټینګار وکړ چې له پاکستان سره د سوداګریزو لارو بیا پرانیستل یوازې هغه وخت ممکن دی چې اسلام آباد ډاډ ورکړي چې دا لارې به نور د سیاسي فشار لپاره نه کارول کېږي. د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد د دسمبر په څلورمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې له پاکستان سره سوداګریزې لارې هغه مهال بیرته خلاصیږي چې قوي ډاډ ترلاسه شي چې دا لارې به راتلونکي کې د سیاسي فشار، غیر قانوني کارونې او په خلکو د فشار راوستلو په خاطر نه بندیږي او د دواړو هیوادونو د خلکو او سوداګرو حقونه خوندي پاتې کیږي. هغه زیاته کړې چې دا پریکړه د سوداګرۍ او ترانزیت د پراختیا او د دواړو لورو د هوساینې او باعزته سوداګرۍ لپاره شوې ده. د اکتوبر د 11مې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو له نښتې وروسته پاکستان افغانستان سره خپلې ټولې لارې د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره وتړلې. هغه اقدام چې د سوداګرو په وینا د دواړو لوریو سوداګرو ته یې درانه زیانونه ورسول. نږدې درې اونۍ مخکې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر هم پاکستان تورن کړ چې سوداګري سیاسي کوي او ویلي و چې هغه هېواد سره به سوداګریزې لارې هغه وخت بیرته پرانیستل شي چې اسلام آباد تضمین ورکړي چې دا لارې به په هیڅ حالت کې بیا نه تړل کېږي.
facebook.com/azadiradio
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د بی پولي خبريالانو ټولنه آر اس اف وای چې پاکستان سره کلک تر لګه شلتن افغان خبريالان په زور افغانستان ته ستانه کړی دي. د ټولنې پر خپل وپانه په یو تازه راپور کې ویلي چې په پاکستان کې لاسګون نور افغان خبريالان د نیولو، د پولیسو د زور زیاتی او تورخمته د سمګستی لیک په ویره کې ژوند کوي. یو شمیر استل شوی خبريالان او هغوی چې اوس هم په پاکستان کې اوسي وای په خورا بد حالت کې ژوند کوي.
حسینه رفیع یو له هغو افغان خبریالانو ده چې شاوخوا لس ورځې وړاندې د پاکستاني پولیسو لخوا ونیول سوه او له سلګونو نورو افغان کډوالو سره یو ځای د پاکستان د اسلام آباد له ارجنټینا پارکه افغانستان ته واستول سوه. دی د جمعې په ورځ د دسمبر په 15مه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا او د رسنیو یو بل همکاري د پاکستاني پولیسو لخوا وهل سوي او وروسته افغانستان ته شړل سوي چې اوس په خبره په سختو شرایطو کې د امنیتي ګواښونو او اقتصادي ستونزو څخه ویره کې ژوند کوي. حسینه زیاتوي
په دې بد حالت کې، امنیتي بد حالت کې، اقتصادي بد حالت کې، مریض مو سره او سره فراه شکل په افغانستان کې مکله یو ځکه کله بنځي کې لاس ورځ کېږي چې زه دلته یم ولې موږ لاس پوره تغیر کړي دي. زه دا د نهادونو نه چې خبرې اعلان سره همکاري کوي. زه تر جدي تقاضا لرم چې زه تر زره دې زموږ
ځینې خبر اعلان چې لا هم په پاکستان کې ژوند کوي په یاد هیواد کې د خپل وضعیت په اړه اندېښمن دي او وایي هر شیبه د شړلو له خطر سره مخ دي. د دوی له ډلې افغان خبریال ظاهر بهاند ازادي راډیو ته وویل
افغان خبریالان د شپې او ورځې د پاکستان د پولیسو لوري زورول کیږي، شکنجه کیږي او په دې وروستیو کې ځینې افغان خبریالان د پاکستان د پولیسو لوري ونیول شول او په جبري توګه دیپورت شول. دا په خپله دلته په پاکستان کې د خبریالانو ترمنځ اندېښنې رامنځته کړې. زه په خپله هم د روان کال په اپریل میاشت کې د پاکستان د پولیسو لوري نیول شوی وم. له ډېرو ستونزو سره سره
دا وضعیت په پاکستان کې افغان خبریالان هغه کسان چې له دې هیواد ایستل شوي په داسې حال کې زیانګالي ګرځولي چې د بی پولي خبریالانو سازمان آر اس اف اعلان کړی چې پاکستان په 2015 کال کې لږ تر لږه شل افغان خبریالان چې په دې هیواد کې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي په زور افغانستان ته ستانه کړي دي. آر اس اف د پاکستان د اقدام په جبري ډول د بیرته نه ستنېدو له اصل او نړیوالو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه بولي. هغه اصل چې د دې سازمان په ټکو هغه هیوادونو ته د کسانو په جبري توګه بیرته ستنېدل منع کوي چیرې چې دوی ممکن د زورونې خطر سره مخ سي. د سازمان په خپل ویب پاڼه
په یو تازه خبر کړي راپور کې زیاته کړي چې پاکستان کې لسګونه نور افغان خبریالان هر ورځ د نیولو د پولیسو د خازي او فوري شړلو په ویره کې ژوند کوي. د رسف د راپور لمخې شاوخوا 200 افغان خبریالان د طالبانو د ګواښونو له امله له افغانستان تښتیدلي او په پاکستان کې پناه اخیستي او د دې سازمان په ټوکو په درې هیوادونو کې د بیا میشتیدنې په تمه دي. خو د یاد سازمان په ټوکو په لویدیځو هیوادونو کې د بیا میشتیدنې پروسه تقریبا بنده شوې او د مرکو او قاضیو بیا کتنې لپاره د انتظار وخت کلونو ته غځول شوی دی. د بې پولي خبریالانو سازمان زیاته کړي چې د پاکستان حکومت د 2015 کال له وړي راهیسې د افغان کډوالو د استوګنې ویزې په ډیرو کمو مواردو کې تمدید کړي او د همدې مسلې له امله ډیری په غیر قانوني حالت کې اوسیږي. د سازمان په خپل راپور کې ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د افغان خبریالانو د خپل سر نیولو توقیفونو ته د اچولو او د سمدستي ایستلو قضیې زیاتې شوې دي او ډیری خبریالان د دوی د اسنادو له قانوني تایید پرته په مستقیم ډول تورخم ته د پولیسو لخوا لیږدول کیږي او طالبانو ته سپارل کیږي. د بې پولي خبریالانو د جنوبي آسیا څانګې مشرې سیلیا مرسیه د پاکستان له حکومت غوښتي چې سمدلاسه دا ایستل ودروي او د دې کسانو د ویزو د تمدید پروسه بیا پیل کړي او له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې د دوی د بیا میشتیدنې لپاره خوندي او سمدستي لارې چارې برابرې کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د افغانانو د ایستلو بهیر چټک کړی. د خبریالانو، مدني فعالانو او پخوانیو سرتیرو په ګډون یې په زرګونه افغان کډوال نیولي او هر ورځ افغانستان ته استوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د دوشنبه په ورځ د ډسمبر په لومړۍ نیټه په یوه خبري غونډه کې له پاکستانه د افغانانو د ایستلو د پروسې په شدت ټینګار وکړ او خبریالانو ته یې وویل چې د 2015 کال تر سپتمبر پورې شاوخوا 1,600,000 افغانان له پاکستان ایستل شوي دي. د یادونې ده چې په 2021 کال کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته زیات شمېر افغان خبریالان د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستانه ووتل او په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان کې پناه واخیسته.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر افغان کاروباریان وایي ازبکستان له تیرو څخه باندې څلورو کلونو راهیسې پر دوی ویزې بندې کړي او یوازې لویو سوداګرو ته ویزې ورکوي. دوی غواړي چې ازبکستان د پخوا په شان دوی ته د ویزو اسانتیا برابره کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي ازبکستان یوازې هغو سوداګرو ته ویزې ورکوي چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ او د بهرنیو چارو د وزارتونو لخوا ورمعرفي شوي وي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د ازبکستان لخوا د ترمز حیرتان لري د بیا فعالېدو لیلان وروسته اوس یو شمېر افغان کاروباریان له دغه هېواد غواړي چې دوی ته د ویزو ورکولو په برخه کې هم اقدامات وکړي. د کابل اوسیدونکی احمد خالد چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې له ازبکستان د درملو راوړلو کوچنی کاروبار درلود، د دې غوښتنې په مطرح کولو سره وایي ازبکستان اوس یوازې محدودو کسانو ته ویزې ورکوي.
اوس په افغانستان کې د ازبکستان ویزې لاسته راوړل ډېر مشکل کار دی، تویل شي ناممکنه دی. هغه کسان چې مثلا ډېر غټ غټ تجارتونه ولري هغو کولی شي د ازبکستان ویزې ترلاسه کړي، خو کم کسان چې لږ سرمایه لري د هغوی دپاره د ویزو اخیستل ډېر ستونزمن کار دی.
د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکی نجیب الله چې مخکې ازبکستان ته په ډېره کمه سرمایه حجابونه وړل او ځان ته یې په دې توګه یو کار روزګار جوړ کړی و هم ورته خبره کوي.
ما د سابق کې بود تجارت حجاب از افغانستان
موږ مخکې ازبکستان ته د حجابونو تجارت کوو. ښه ګڼه دا و چې موږ ته یې ویزه راکوله، نو تجارت مو ښه مخ ته تلو، خو اوس داسې ستونزې رامنځته شوې چې ویزې بندې شوې او زموږ تجارت ستونزو سره مخ شوی. زموږ هیله دا ده چې ټولو ته ویزې ورکړي، داسې نه چې څو خاصو کسانو ته یې ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ازبکستان د سوداګرۍ او صنعت خونې ویلي چې د ترمز حیرتان لاره بیا فعاله شوې او اوس مسافران کولی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ مستقیم او امن تګ راتګ وکړي، خو په ټکوي د ویزې شرایط پر ځای دي. دغه خونې د سې شنبې په ورځ د دسمبر په 2 په خپلو ټولنیزو پاڼو انستاګرام او فیسبوک لیکلي چې په دې سره به افغانستان ته صادرات لا زیات شي او ممکن په 2026 کال کې اندازه 2.5 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. په دې اړه بیان کې په ځانګړي ډول ازبکستاني سوداګرو کاروباریانو او عام خلکو ته د اسانتیاو خبره شوې ویل شوې. په 2021 کال کې افغانستان ته تګ راتګ محدود شوی و، د یو ساعت لاره ورځې ته اوږده شوې وه، او د تاجکستان له لارې به تګ راتګ کېدو، چې د بیان په ټکو اوس دا محدودیت لرې شوی او لاره په بشپړ ډول خلاصه شوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي آژانس هم چهارشنبې د دسمبر 3 په خپله وبپاڼه د دې خبر په خپرولو لیکلي چې دا لاره پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له تېرو څه باندې څلورو کلونو راهیسې د ازبکستان لخوا تړل شوې وه، چې د دواړو هېوادونو ترمنځ سوداګري یې سخته کړې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم تاییدوي چې افغان کاروباریانو او دوکاندارانو ته د ازبکستان د ویزو په برخه کې ستونزه شته، خو هیله ښیي چې وروسته له دې اسانتیاوې رامنځته شي. د دغه خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي پنجشنبه د دسمبر 4 ازادي راډیو ته وویل
مخصوص خلکو ته ویزا ورکوي، وزارت تجارت نه چې مکتوب ویسي او یا د وزارت خارجه نه چې یو تاجر او معرفي کې زه فکر کوم چې یو میکانیزم به ورته جوړ کړي او څه سهولت براولي، ځکه چې اوس یې اعلان کړی دی. نو د پخوا زه فکر کوم چې یو میکانیزم به ورته جوړ کړي او څه سهولت براولي، ځکه چې اوس یې اعلان کړی دی. نو د پخوا نه به یو څه ساده ده کې، خو بیا هم په دغه سي اندازه چې نور ملکونو ته زمونږ عادي تاجران زی او هر تاجر دکاندار زی هغه ته اجازه نه ورکوي چې د سیاحت په نامه باندې تجار زی او جابل کوي.
تیرونه ده چې د ازبکستان حکومت د ویزو په برخه کې د اسانتیاوې برابرولو د غوښتنه داسې مهال کېږي چې د افغانستان بل ګاونډي پاکستان د نږدې دوو میاشتو راهیسې دغه هیواد سره ټولې لارې تړلې او ویزې هم افغانانو ته سختې کړې دي. طالب چارواکي په دې هڅه کې دي چې پر پاکستان د اتکا راکمولو لپاره د سیمې په ځانګړي ډول نورو ګاونډیو هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې پراخې کړي، چې ازبکستاني هم برخه ده. د طالبانو حکومت د بلخ ولایت د والي دفتر پنجشنبه د دسمبر 3 په خپل اکسپانل لیکلی چې د 2,500 ډالر په ارزښت افغانستان د کرنیزو محصولاتو لومړنی صادراتي جوپه چې 500 ټنه وه او مڼې، انار او وچ توتان پکې شامل وو، د حیرتانو سوداګریز بندر له لارې ازبکستان او د منځنۍ اسیا نورو هیوادونو ته واستول شول.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر وش ساته.
قدر من اوریدونکو، اوس هم ورزو د خبرونه ورستی راپورته. یو شمیر خلک په ورځنی ژوند کې نمره عینکې کاروي او یو شمیر نور به نمره عینکې خود څه لپاره. ځینې خلک وای عینکې د ښکلا او فیشن لپاره کاروي، خو یو شمیر نور بیا وای غواړي په دې ډول خپل سترګې د لمر او نورو مضرو رڼاګانو څخه خوندي کړي. عینک پلورونکي وایي د دې عینکو قیمتونه متفاوت دي، له سلګونو نیولې ان تر زرګونو افغانیو پورې رسیږي. ډاکټران د دې عینکو په سترګو کول په ټوله کې ګټور ګڼي، خو ټینګار کوي چې باید معیاري وي.
بې نمرې عینکې د ډول که د سترګو د خوندیتوب لپاره. یو شمیر خلک په ځانګړي ډول پیغلې او ځوانان وایي د ډول لپاره یې کاروي. د کابل اوسیدونکي عمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لکه څرنګه چې تاسو ګورئ زما په سترګو د تورې عینکې دي. عینکې زه د فیشن نه په سترګو کومه خوښیږي مې، اوس هم په کور کې شپږ ډوله نور عینکې راسره دي، د سره اووه ډوله شول. ښه دي، عینکې ښه شه دي، څوک یې استفاده کوي. لکه څرنګه چې اوس د کابل ښار کې مونږ ګورو هوا ډېره خرابه ده، نو د دې خطره هم ښه دي، لمر دپاره هم ښه دي. زه خپل فیشن لپاره استفاده کوم.
خو یو شمیر نور بیا وایي له مزرو وړانګو او رڼاوو د سترګو د خوندیتوب لپاره یې کاروي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي سیده وایي
زما اوتومات عینکې دي، کله چې زه په کمپیوټر کې کار کوم یا بیرون زما، نو لمر را باندې ډېر تاثیر کوي، سترګو نه مې اوښکې راځي. دا عینکې مې چې په سترګې وي نو بیا دننه په تکلیف یم.
بې نمرې عینکې هغه چې ښیښه یې هېڅ ډول نمره نه لري او د سپینو تر څنګ رنګینې هم پیدا کېږي، دا د نړۍ په نورو هېوادونو کې ډېر استفاده کېږي، خو افغانستان کې ډېر کارونکي نه لري. د دې عینکو قیمتونه ښیښو او فریم یا چوکاټ ته بکتو یې متفاوت دي. کابل کې د عینکو د یوه پلورنځي خاوند حمیدالله ازادي راډیو ته وویل
نظر به کیفیت شیشه
د ښیښې او فریم کیفیت ته په پام فرق کوي. سپینه ښیښه ده، اوتومات ښیښه ده، اوتومات پلاستیک دی او سپین پلاستیک دی. یوه جوړه سپینه ښیښې 200 افغانۍ دي، اوتومات ښیښې یوه جوړه 350 افغانۍ، دغه شان سپین پلاستیک راځي 300 افغانۍ، او اوتومات پلاستیک چې د کمپیوټر او موبایل د رڼا ضد دي یو جوړه 400 افغانۍ او دغه شان د لمر وړانګو زد 500 افغانۍ. همدارنګه فریمونه هم فرق کوي، له 150 افغانۍ شروع کیږي تر 3-4000 افغانۍ پورې.
ډاکټران وایي د بینومرې نه کو بسترګو کول څو ګټې لري، له نورو شیانو یا جسمونو او ضربو د لمر وړانګو او دغه شان د کمپیوټر او موبایل له مزرو رڼاوې ساتي. خو ټینګار کوي چې دا نه کې باید معیاري وي. د سترګو متخصص ډاکټر خوشحال امان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
یو څه جانبي عوارض دا دي چې ځینې خلک مثلا داسې عینکې استعمالوي چې هغه سټنډرډ عینکې نه وي، یا یې شیشه سټنډرډ نه وي، یا یې رنګ سټنډرډ نه وي. سټنډرډایزیشن باید د عینکو د متخصص یا د سترګو د متخصص نه پوښتنه وشي چې کوم رقم عینکې د دې لپاره پکار دي، د چش د لپاره پکار دي.
ډاکټران دا سپارښتنه هم کوي چې عینکې هغه که نمرې وي که بې نمرې، مخکې له دې چې په سترګو شي باید په یو ډول پاک او مخصوص ټوکر چې عینکو سره ورکول کیږي یا هم کاغذي دستمال سره پاک شي، ځکه د دوی په خبره د ککړو ښیښو عینکو په سترګو کول کتل ستونزمن او سترګې ستړي کوي. پرې د ناستو مزورو ذراتو له امله انسان د سترګو په ناروغیو اخته کوي او په ټوله کې د سترګو لید د کمېدو لامل ګرځي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، د راپورونو برخه پای ته ورسېده. په دوهمه نیمه کې تاسو د ازادۍ راډیو د درسي ساعت پروګرام اوریدو ته راغلم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهل احترامات مومنی قدرمن او ګلالی زکونکو، زبرشان غفار تاسو ټول ته شرغ واسو يم د نن ورځې درسي موضوع ته. هله من د ام چې تاسو ټول بر تر او غجور او صحتمند او سړي وخت په خیر وي. درنه او ګلالی زکونکو، زمرا تاسو د نن ورځې درس لمړی لوست افغانو مشهور مېرمنو اړوند دی. نن ورځ به موږ تاسو زمرا د ګران او خوش یوات افغانستان د اتلو قهرمانو مېرمنو تاریخ ولولو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو چې څوک او کوم ډول خدمتونه یې زموږ استاسو د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي. اولې نمونه په تاریخ کې په زرینو کرښو لیکل شوې دي. نو درنو زکونکو، مخکې له دې چې تاسو د درس پر لور وګرځېږم، د هغه څخه مخکې له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زکونکو څخه یو کوچنی هیله او ارزو لرم. درنو زکونکو، د درس د پیل کېدو څخه مخکې تاسو ټول باید له خپلو ځانونو سره خپل د نوټ کتابچا او قلم ولري، کوم چې د نن ورځې د درس مهم نکات به په خپل نوټ کتابچا کې د ځانو سر نوٹ کوي. دا نوٹ اخیستل بنه یوازې له تاسو سره د مرسته او همکاري وکړي چې د نن ورځې درس به په ډیره اسانه او چټکه توګه سره زده کړئ، بلکې تاسو کولی شئ هم دغه نوٹ په راتلونکي وختونو کې د خپلو نورو دوستانو او ملګرو سره هم شریک کړئ، تر څو هغوی هم په آینده وخت کې تاسو له ټولو څخه استفاده وکړي. نو درنو زده کوونکو، هیله من ده چې د درس تر پایه پورې سره ملتیا وکړي او نن ورځ په درس کې یو څه زده کړئ. رزو درنو زده کوونکو، خپل لومړی لوست پیل کوو. زموږ او ستاسو د نن ورځې لومړی لوست موضوع ګوهر شاد بیګم ده. لولو چې ګوهر شاد بیګم څوک او څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. مېرمن ګوهر شاد بیګم، ګوهر شاد بیګم د تیموریانو په دوره کې په ځانګړي توګه د 15مې پیړۍ په لومړي کې د نړۍ یو له مخکښو مېرمنو څخه وه. تاریخ سرګدوي هغه نه یوازې د خپل سیاسي استخباراتو له امله پیژندل شوې، بلکې د هنر او کلتور مشهور سرپرست په توګه هم پیژندل شوې. هغه د شارح مېرمن او د امیر غیاث الدین لور وه چې د قبیلې یو مشر وو او د امیر لقب یې درلوده. بلوچي ګوهر شاد بیګم د تیموریانو د سلطنت په وخت کې په ځانګړي توګه د 15مې پیړۍ په پیل وختونو کی د نړۍ یو له پرمختللو او مخکښو افغانو اتلو مېرمنو له جملې څخه و چې د دې سرګندونه یا هم د دې اړوند کومه پیژندګلوي چې سوي د هغه نه یوازې چې د سیاست د استخباراتو له عمل څخه دا پیژندل سوي، بلکې د دې ترڅنګ دا د هنر، ادب او د افغانستان د دود او کلتور په برخه کې چې دا د سرپرست په توګه ټاکل سوي او په هغه برخه کې هم چې سوي دا پیژندل سوي ده. مېرمن ګوهر شاد بیګم چې وای د شارح مېرمن مو او د امیر غیاث الدین لور وای، چې امیر غیاث الدین په هغه وخت کې د یو قبیله مشر وو او د هغې قبیله رهبری په غاړه درلودل، چې د هغې قبیله خلکو امیر غیاث الدین ته د امیر لقب ورکړی وو یا هم په د امیر په لقب یې نازولی وو. د هغې د زیږون او واده دقیقه نیټه معلومه نه ده، مګر احتمال شته هغه د 1880 او 1850 هجري کلونو ترمنځ زیږېدلې ده او د 1850 کلونو ترمنځ واده شوې، تر 1800 هجري پورې هم امکان لري. یعنی د ګوهر شاد بیګم د زیږون اصلي کی او د کی کنه چا معلومه نه ده، خو مگر د احتمال لمخی د اټکل لمخی تاریخ پوهانو ویل دي چې هغه په خپل د 1900 او د 1950 کلونو ترمنز امکان لري چې هغه زیږیدل وي، او د 1950 څخه تر 1903 کلونو پورې امکان لري چې واده کړی وو سیږي. ځکه شارح په 1900 هجری قمری کال کې زیږیدل او په 1900 هجری کې په هرات کې په تخت کې نستره دي. نو غالباً گوهرشاد بیگم له شارخ څخه څو کاله کوچنی و، یعنی د دوغونی چور څخه معلومیږي چې گوهرشاد بیگم له شارخ څخه یعنی د خپل ژوند د ملګري څخه څو کاله کوچنی و. د تیموریانو په دربار کې د گوهرشاد بیگم رول. گوهرشاد بیگم د شارخ تیموری سره چې یو له سترو تیموری پاچاهانو څخه و واده وکړه. دی واده هغه د محکمې تر ټولو مهمه او بانفوزه میرمنه جوړه کړه. هغې خپل نفوذ او ځواک د کلتوري پالیسي او پروګرامونو د پراختیا او د ښځو د شرایطو د ښه کولو او محکمو پریکړو اغیزه کولو لپاره کارول. یعنی گوهرشاد بیگم د کله چې د تیموریانو د سلطنت چې په هغه وخت کې شارخ د تیموریانو د سلطنت یو لسترو پاچاهانو او ځواکونو پاچاهانو له جملې څخه واده وکړه، نو په هغه وخت کې د میرمن گوهرشاد بیگم ملاتړ کوونکي او د هغې واک ورځ تر بلې په زیاتېدو سو، او هغې د خپل واک څخه ډېر زیات چې استفاده کول. هغې د افغانستان د دود کلتور او فرهنګ او ځینو پروګرامونو کې هم چنان د ښځو د ښو شرایطو او د هغوی د حقوقو په برخه کې یې ډېر زیاتې پریکړې کولې او د هغوی لپاره یې کار سرته رسوه. علم او پوهه یې گوهرشاد بیگم له ساینس، علم او هنر سره ډېرې مینه درلودل. د دې واکمنۍ پر مهال هرات د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه وګرځېده. دغه ښار د گوهرشاد بیگم او د هغې د اولادونو د ملاتړ له امله د ساینس پوهانو، شاعرانو او هنرمندانو د راټولېدو ځای شو، چې ډېری یې د هیواد له بېلابېلو برخو څخه هرات ته راغلي تر څو د تیموریانو دربار د خپل فعالیت مرکز ځای کړي. یعنی گوهرشاد بیگم ډېره زیاته مینه او علاقه او زوک چې و هغه د علم هنر سره ډېره زیاته مینه او علاقه درلودله، او په خپل ژوند کې یې ډېر زیات دغه برخو ته دقت کوه. د دې تیموریانو د سلطنت یا هم د واکمنۍ پر مهال باندې هرات ښار د تیموریانو د علمي او فرهنګي مرکز په توګه سره ګرځېدلی و، ځکه د بېلابېلو ښارونو او د بېلابېلو سیمو څخه به ټول شاعران، پوهان او ساینسپوهان ټوله به په دې ځای کې راټولېدله، او د تیموریانو په دربار کې خپل فعالیتونه به یې سرته رسول. معماری او هنر د گوهرشاد بیگم. د گوهرشاد بیگم په مهمو کارونو کې د هرات مشهوري شوزي او په مشهد کې د گوهرشاد جماعت شامل دي. دا جماعت چې په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی دی، د اسلامي معماری یو له غوره نمونو څخه دی، او لا هم په ایران کې یو له مشهورو زیارتونو او تاریخي ځایونو څخه دی. د گوهرشاد جماعت ښکلی معماري، رنګارنګ تابلوګانو او نازکو نقاشیو سره د هغې هنري ذوق څرګندې دي. ولوچی گوهرشاد بیگم هغه کوم کارونه د افغانستان لپاره سرته رسولی دي چې هغه ډیر زیات مهم و. د گوهرشاد بیگم د ټولو مهمو کارونو له جملې څخه یو په هرات کې زیات شمېر ښوونځي جوړول، و بل په مشهد کې د گوهرشاد په نامه سره یو جومات جوړول و، چې دغه گوهرشاد جومات په خپله گوهرشاد بیگم خپل نوم ورته ورکړی و. او دغه گوهرشاد جومات په 15مه پیړۍ کې جوړ شوی و، چې اوس هم د ایران یو له مهمو زیارتونو او تاریخي ځایونو له جملې څخه شمېرل کېږي چې په تاریخ کې زیات لري. گوهرشاد جماعت چې میرمن گوهرشاد بیگم جوړ کړی و، په هغه کې ښکلې معماری څخه استفاده کړې وه، رنګارنګ تابلوګانو، رنګارنګ نازکو نقاشۍ څخه استفاده کړې وه. د دغو ټولو څخه دا څرګندېږي چې میرمن گوهرشاد بیگم ډېره زیاته مینه او علاقه او ذوق چې و هغه د هنر سره و، او زیات کار یې هم د هنر په برخه کې افغانستان ته ترسره کړی دی. یعنې د سیاست تر څنګ د هنر په برخه کې هم افغانستان ته کار سرته رسولی دی. د نوموړي په اړه ویل کېږي چې د هرات په ګډون په بېلابېلو ښارونو کې یې د نورو دینی او عامو ودانیو په جوړولو کې هم مهم رول لوبولی دی. د جماعتونو جوړولو تر څنګ د کتابتونونو او دینی او علمي مکتبونو په جوړولو کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن گوهرشاد بیگم د ښځو لپاره څه سرته رسولی دی. د ښځو د حقونو د تامین لپاره هڅې. گوهرشاد بیگم د یو مخکښې میرمنې په توګه هڅه وکړله چې د ښځو لپاره ښه شرایط برابر کړي. هغې هڅه وکړله چې ښځې په کلتوري او ټولنیزو چارو کې شاملې کړي، او په ټولنه کې د دوی رول لا لوړ کړي. د وخت په او ځای په د ځای د محدودیتونو په پام سره دا هسې ځانګړی اهمیت درلوده او دا فکري نظریې منل کېده. یعنې ګوهر شاد بیګم د یو پرمختللي افغاني قهرمانې مېرمنې په توګه سره ډېره زیاته هڅه او کوښښ کوه تر څو د افغانو مېرمنو لپاره ښه شرایط جوړ کړي، ښه چاپېریال چمتو کړي تر څو افغاني مېرمنې هم په کلتوري، فرهنګي او ټولنیزو چارو کې برخه واخلي او ټولنې ته لا هم وده ورکړي او پرمختګ ورکړي. د هغه وخت ځای او محدودیتونو ته په پام کې نیولو سره د دې دغه کومې هڅې چې وې، دغه کوم کارونه چې دې سره رسول ډېر زیات اهمیت وړ وه او د دې دغه کومه فکري نظریه چې وه هغه منل کېده. سیاسي ننګونې او ستونزې. ګوهر شاد بیګم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډېرو سیاسي ننګونو سره مخ شوه. د هغه د واکمنۍ پر مهال د تیموریانو کورنۍ د داخلي بحرانونو او د واک له جګړو سره مخ وه. هغه په دقت او هوښیاري سره هڅه وکړله چې تیموریانو د کورنۍ ثبات او بشپړتیا څخه ملاتړ وکړي او داخلي اختلافات اداره کړي او د خپل خاوند شارخ تیموري له مړینې وروسته د هغې نفوس کم شو او هغه د مخالفینو او درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول. یعنی ګوهر شاد بیګم د خپل ژوند په دوران یا هم د خپل ژوند په اوږدو کې له ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو څخه مخامخ شوی و، چې یو هم ستونزې او مشکلات چې وه هغه سیاسي ننګونې او ستونزې وې چې په هغه وخت کې د واکمنۍ پر سر باندې د تیموریانو د کورنۍ داخلي بحرانونه رامنځته شول، خپلمنځي جګړې رامنځته شولې، چې په دې وخت کې ګوهر شاد بیګم په ډېر دقت او هوښیاري سره هڅه وکړل تر څو د تیموریانو د کورنۍ کوم ثبات او بشپړتیا چې د هغه څخه ملاتړ وکړي او کوم داخلي اختلافات چې رامنځته شوي دي هغه په ډېره هوښیارانه ډول سره کنټرول کړي او هغه ټوله اداره کړي. خو کله چې د هغې خاوند د شارخ تیموري مړ سو، نو د هغه د مرګ څخه وروسته میرمن ګوهر شاد بیګم له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شول، د درباریانو له ستونزو سره مخامخ شول او د هغې مخالفین ورځ تر بلې پر زیاتېدو شوه. په تاریخ باندې د ګوهر شاد بیګم اوږدمهاله اثر. ګوهر شاد بیګم نه یوازې د ملکې په توګه بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکي په توګه هم په ټولنه ژوره اغیزه درلودل. د خپلې هوښیارتیا او سیاست سره هغې نه یوازې د کلتور په ساتنه او خپرېدو کې مرسته وکړه، بلکې د نامتو او افغانو قهرمانو ښځو لپاره یو مثال هم شوه. ګوهر شاد بیګم د یوې پیاوړې او هوښیارې ښځې په توګه د تیموریانو د سلطنت او اسلامي کلتور په تاریخ کې ځانګړی ځای لري او د علم، هنر او د ښځو د حقوقو په تزویج کې رول لا هم په تاریخ کې ژوندی دی. یعنی ګوهر شاد بیګم نه یوازې دا چې افغانستان ته د ملکي په توګه کار سرته رسول، بلکې د هنر، پوهې او د ښځو د حقوقو د ساتونکو په توګه یې هم ډیر زیات کار سرته رسول دي، چې اوس هم د ټولو افغانو مېرمنو لپاره یو مثال دی او هغوی ته د یو سمبول په ډول سره د ګوهر شاد بیګم نوم یادونه کیږي. په دې برخه کې هم لولو چې میرمن ګوهر شاد بیګم مرګ یا هم د هغې وژنه په څه ډول سره سرته ورسېدل او هغه په کوم کال کې خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه. مرګ او کلتوري میراث. ګوهر شاد بیګم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او د مخالفینو لخوا ووژل شوه. لدی سربیره د هغې کلتوري او هنري میراث اوس هم شته او دوام لري. د هغې اثر چې هغې جوړ کړي د تیموریانو د کلتور او هنر د زرینې دورې د یادګار په توګه پاتې دي او راتلونکو نسلونو ته لېږدول شوي. په مشهد کې د ګوهر شاد جومات د خپل اصلي سمبول او یادګار په توګه اوس هم یو له مهمو تاریخي آثارو څخه یې دی. یعنی ګوهر شاد بیګم په 1450 میلادي کال کې د سیاسي اختلافاتو او ستونزو له امله او د هغې د دربار د مخالفینو له امله څخه ووژل شوله، خو د هغې د وژلو څخه وروسته د هغې نوم له منځ څخه نه دی تللی. اوس هم په تاریخ کې شته او اوس هم د یو مخکښې افغانې اتلې مېرمنې په نوم سره یادول کیږي او د هغې آثار اوس هم په مشهد کې پاتې دي، چې تر ټولو مهمترین آثارو له جملې څخه یې په مشهد کې د ګوهر شاد جومات دی، چې اوس هم د تیموریانو د دورې د زرینو یادګارونو په نامه سره یادیږي او اوس هم یې نمونه په تاریخ کې شته. نو درنو زده کوونکو، همدا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درسي موضوع چې نن ورځ موږ او تاسو د میرمن ګوهر شاد بیګم اړوند معلومات ترلاسه کړل. اوس هم راځو د درس په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي او لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړي. لومړۍ پوښتنه: ګوهر شاد بیګم څوک وه؟ دویم: ګوهر شاد بیګم په کوم کال کې زیږېدلې ده؟ درې ګوهر شاد بیگم په کوم کال کې او څنګه ووژل شو؟ دا درې پوښتنې دي تاسو ټول درنه زده کوونکو به هم دغو درو پوښتنو ته ځواب وایست. نور نو درنه زده کوونکو هیله ده چې خصوصي شوي بنایست او یو څه به مو زده کړي واوسیږي تر بل درسه پورې. د الله په امان شه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قدر مون او ګلری زکون کو یو زل به هم تاسو ټول تشرغ لاسم درن ورځی درسي موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول برات روغ جوړ او صحتمند اوسئ. یاد سه چې مې په تنوی درن او ګلری زکون کو لکه سره چې تاسو ټول په هیڅ نن ورځ مرسته تاسو درسي مضمون د افغان مشور مېرمن اړوندې. نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان اصلي افغان مشور مېرمنې و پیژنو او د هغوی د ژوند اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درن او ګلری زکون کو لمن دیم چې د درس تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ تیر ورځ مړه تاسو لوس د میرمن ګوهر شاد بیگم او د میرمن ګوهر شاد بیگم د ژوند اړوند مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل او هم پیژندل چې میرمن ګوهر شاد بیگم څو په اوسه ډول یو شخصیت وو. نن یو ځل بیا هم تاسو د پاره می د یو بلې اتلې افغاني قهرمانې میرمنې اړوند معلومات راوړې دي. هله ده چې تاسو ټول د خپل ځانو سره خپل د نوټ کتابچه ولري او د نن ورځې د درس نوټ خپل ځانو سره ولیکي. دا نوټ اخیستل به تاسو سره د مرسته همکاري وکړي تر څو نن تاسو پښه او د کیک ډول سره زده کی، بلکې د دې ترڅنګ تاسو وکړئ چې په راتلونکو وختونو کې هم د خپل نوټونو څخه استفاده وکړئ. نو راځو درنو زکون خو خپل لوس پیل کوو. زموږ تاسو د نن ورځې دویم لوست موضوع نازو اناتوهی ده. لولو چې میرمن نازو اناتوهی څوک او څه ډول شخصیت وو؟ نازو اناتوهی، نازو اناتوهی چې د ملکې نازو یا نازو انا په نوم پیژندل کیږي، په اولسمه پیړۍ کې د افغانستان یو له نامتو شاعرانو او فرهنګي اتلو افغانو میرمنو څخه وه. نوموړی نه یوازې د یو شاعري او لیکوالي په توګه پیژندل کېده، بلکې د یوې زړورې هوښیارې میرمنې او قومي مشرې په توګه یې خلکو درناوی هم کوه. نازو توخی په 1450 هجري سپږمیز کال کې د کندهار ولایت تازیرآباد ته سیرمه د اسپاژ مزګل په کلي کې په یو پیاوړې او بډایه پښتنه کورنۍ کې زیږېدلې ده. پلار یې سلطان ملکی توخی د پښتنو د توخی قوم یو له مشهورو مشرانو او د غزنی د سیمې والی وو. یعنی نازو انا توخی نه یوازې دا چې د ملکې نازو، بلکې د دې ترڅنګ د نازو انا په نامه سره هم ډېره زیاته مشهوره وه او په دې نامه سره پیژندل کېده. نازو انا توخی په خپل په اولسمه پیړۍ کې یعنی په اولسمه پیړۍ کې یو له نامتو او غورو شاعرانو له جملو څخه وه چې ډېر زیات کار یې فرهنګ او ادب ته سرته رسول و. نازو انا توخی نه یوازې دا چې د یو نامتو شاعر او لیکوال په توګه سره پیژندل کېده، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا توخی د یوې زړورې هوښیارې عقلمندې او ښه قومي مشرې په توګه سره هم پیژندل کېدی چې په هغه وخت کې خلکو ټولو د دې و پرېکړو او فیصلو ته ډېر زیات قدر او درناوی درلوده. نازو انا توخی په 1450 هجري سپږمیز کال کې په کندهار ولایت کې زیږېدلې وه چې په هغه وخت کې نازو انا کورنۍ یوه شتمنه او بډایه کورنۍ وه. پلار یې په خپله سلطان ملکی توخی نومېده چې سلطان ملکی توخی د پښتنو د توخی قوم یو مشر و او همچنان د دې ترڅنګ د غزنی د سیمې والی هم وو. پایتونه او لاسته راوړنې په دې برخه کې د نازو انا فعالیتونه او لاسته راوړنې لولو. نازو انا یو تکړه شاعره او لیکواله وه چې شعرونه او لیکنې یې په پښتو ژبه لیکل. هغې شعر او ادب د پښتنو د کلتوري ارزښتونو او هویت د ودې لپاره کاروي. د هغې ټول شعرونه له حکمت او غرور څخه ډک وه. یعنی نازو انا توهی یو دومره تکړه او بااستعداده شاعره وه کوم چې ډېر زیات لیکنې او شعرونه په پښتو ژبه سره کړې وه او کومه پښتو ژبه چې ډېر زیاته کارولې وه دا په دې خاطر دې کارول تر څو د افغانستان ملي هویت ته وده او پراختیا ورکړي او همچنان د دې ټول شعرونه او داستانونه ټولې لیکنې یې له حکمت او غرور څخه ډک وه. د میرویس خان هوتک د مور په توګه نازو انا د هغه په پالنه کې خورا مهم رول درلوده. هغې خپل زوی ته د رهبرۍ، زړورتیا او خپلواکۍ اصول ور زده کړه. وروسته میرویس خان نیکه وتوانېده چې کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هوتکیانو کورنۍ جوړه کړي. یعنی نازو انا نه یوازې دا چې د افغانستان لپاره په هنر او ادب او کلتوري برخه کې خدمت کړی دی، بلکې د دې ترڅنګ نازو انا د میرویس خان نیکه مور په نوم سره هم یاده شوې ده چې نازو انا د میرویس خان پرانیک په پالنه کې ډیر زیات مهم رول درلوده. هغه خپل زوی ته داسې تربیه داسې روزنه ورکړې وه چې هغه میرویس خان کې په دې باندې وتوانېد تر څو کندهار د صفوي واکمنۍ څخه آزاد کړي او د هغه پر ځای باندې د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړي. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو چې میرویس خان نیکه د افغانستان یو له عادلو او مشهورو پاچاهانو له جملو څخه و، کوم چې افغانستان د صفوي د واکمنۍ له ظلم او وحشت څخه خلاص کړ او په هغه وخت کې په کندهار کې د صفویانو پر ځای د صفویانو د سلطنت پر ځای د هوتکیانو کورنۍ جوړ کړل او د هوتکیانو قوم یې رامنځته کړه. بلکې درنو زده کوونکو د دې تر څنګ یو بله یادونه هم تاسو ټول ته کوم. نازو انا خپل دوه زامن درلودل چې یو زوی یې میرویس خان نیکه نومېده او دویم زوی یې عبدالعزیز نومېده، چې میرویس خان نیکه د په کندهار کې یو له مشهورو پاچاهانو له جملو څخه شمېرل کېدی. درناوی او کلتوري نفوذ. نازو انا د خپل حکمت او زړورتیا له امله د قومونو په منځ کې ځانګړی ځای درلودی. هغه د قومونو په منځ کې د یوې هوښیاري مشرې په توګه پیژندل کېده او خلکو د هغې مشورې ته ډیر اهمیت او ارزښت ورکوي. د هغې شخصیت او فعالیتونه د پښتنو کلتور ډیرې میرمنې هڅولې او اوس هم د پښتنو د زړورتیا او کلتور د سمبول په توګه پیژندل کیږي. یعنی نازو انا کوم داستانونه یا هم کوم شعرونه چې لیکلي دي هغه ډیر زیات پیاوړي او ډیر زیات له حکمت څخه ډک وه. او د نازو انا په هغه وخت کې چې د کوم قوم مشره وه د هغه قوم زیات شمېر خلکو یې ډیر زیات قدر او درناوی کوه. نه یوازې دا چې د هغې کومې مشورې چې به دې ورکولې هغې به منلې، بلکې د دې تر څنګ نازو انا په هغه وخت کې د دود کلتور او فرهنګ په برخه کې ډېرې زیاتې مېرمنې دې ته وهڅولې تر څو د پښتنو کلتور او فرهنګ ته نوره هم پراختیا ورکړي او د پښتنو د زړورتیا او د کلتور د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته وړاندې کېدل او ټولو خلکو د یو مثال په توګه سره پیژندل. د افغان ښځو لپاره یو الهام په دې برخه کې د نازو انا الهام ولو چې د افغان ښځو لپاره کوم الهام یا هم کوم ذهنیت پرې ایښی دی. نازو انا د یوې پیاوړې او خپلواکې مېرمنې په توګه د افغانو میرمنو راتلونکي نسلونه وهڅولی چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. ټولنه باید ډېره فعاله رول ولوبوي. نوموړي د افغانو میرمنو د زړورتیا او خپلواکۍ سمبول بلل کیږي او په افغانستان کې ډېرو ښځو ته د هغې مثال وړاندې کیږي. په راتلونکي نسلونو کې د هغې تاثیر په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په ټولنه کې د ګډون لپاره په مبارزه کې مشهور دی. یعنی نازو انا د یو پیاوړې او زړورې میرمنې په توګه سره ډېر زیات د افغانو میرمنو د حقونو په مبارزه کې کار سرته رسولی دی او بلکې د دې تر څنګ نه یوازې دا چې په هغه وخت کې نازو انا د یو مثال په توګه سره و، بلکې اوس هم د راتلونکو نسلونو لپاره د یو مثال په توګه وړاندې کیږي او په هغه وخت کې ډېر زیات نازو انا ټینګار کوه. هغه د ښځو د حقونو په باره کې کوه او ښځې ټوله دې ته هڅولې تر څو دوی ټوله باید د خپلو حقونو څخه دفاع وکړي، د ظلم او وحشت پر وړاندې باید مبارزه وکړي او د خپلو حقونو غوښتنه وکړي. د افغانستان پر خپلواکۍ او ملي هویت تاثیر. نازو انا د خپل ماشوم د خپلواکۍ روحیې په روزلو سره د افغانستان د ملي هویت په جوړش او کلتوري میراث او مقامات کې همچنان د بهرنیو قدرتونو په وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ په مبارزه کې غیر مستقیمه اغیزه درلوده. یعنی نازو انا چې خپل اولادونه ته یې روښانه ذهنیت ورکړی و، د هغوی روحیه یې ډېره ښه سالمه روزلې وه او هغوی ته یې زړورتیا ور په برخه کړې وه. نه یوازې دا چې د کلتور په برخه کې نازو انا ډېر زیات میراث افغانانو لپاره پرېښی دی، بلکې د دې تر څنګ په هغه وخت کې کوم بحرانونه چې په افغانستان کې موجود و، کوم جنجالونه، کومې جګړې چې موجود وې، په هغه وخت کې نازو انا د خپلواکۍ لپاره غیر مستقیم ډول مبارزه سرته رسوله او خپلو اولادونو ته یې دا روحیه ورکړې وه تر څو د خپل هېواد افغانستان څخه دفاع وکړي. هغې د نماینده په توګه د ظلم په وړاندې مقاومت او دریځ څرګند کړه. دغه ځانګړتیا د افغانستان په تاریخ کې د ملي هویت او ویاړ یوه برخه ګڼل کیږي. همدارنګه د خپلې پوهې او هوښیاري له امله د پښتنو په منځ کې د ډېر درناوي وړ و. نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو په روزلو او په ځانګړې توګه د وطن پالنې د روحیې په پیاوړتیا، د پښتونوالي په ارزښتونو، د پښتنو د قوانینو او کلتوري اصولو په رعایت او د پښتنو ترمنځ د یووالي او یووالي پر اهمیت ټینګار کړی دی. یعنې نازو انا نه یوازې دا چې ټول خلک ورته ډېر زیات احترام او درناوی کول، بلکې د دې تر څنګ نوموړي په خپلو لیکونو کې د خپلو اولادونو په روزلو کې هم چنان د راتلونکي نسل د روحیې په پاللو کې ډېر زیات شعرونه او لیکنې کړي دي چې ټول پښتنو قوانین او ټول کلتوري او فرهنګي اصول په هغه کې رعایت کړي دي او ټول خلک یې ملي یووالي ته رابللي دي او پر دې خبره باندې ډېر زیات ټینګار سرته رسول دي. هغې داسې شعرونه هم لیکلي دي چې تر اوسه د ادب او مطالعې وړ دي او پښتو ژبې ته یې روح او الهام ورکړی دی. لاندې شعر د نازو انا لخوا لیکل شوی دی. دلته اوس هم د نازو انا یو شعر تاسو ټولو ته وایم چې نازو انا څه ډول شعرونه لیکلي. د هغوی د شعرونو څخه یوه نمونه ده دلته. سهرگا و د نرګس لمنانده ساسکي ساسکي له سترګو څڅېده، ما ویل څه دې ښکلې ګله ولي ژاړې، د ویل ژوند مې دي یوه خوله خندېده. دا د نازو انا له شعرونو له مجموعې څخه یو شعر دی چې همدلته تاسو ته راوړی دی. مرګ او کلتوري میراث، په دې برخه کې هم د نازو انا مرګ او کلتوري میراث لولو چې نازو انا څنګه وفات شول او څه ډول دی، کوم میراث یې د افغانو میرمنو لپاره او افغان اولس لپاره پرېښدي. مرګ او میراث، نازو انا په شپږشپېته کالو په عمر مړه شوه. د هغې اغېزې په افغاني کلتور په ځانګړې توګه د پښتنو په منځ کې ژور او تلپاتې دي. هغه تل نه یوازې د میرویس نیکه د مور په توګه، بلکې د یوې شاعرې او وتلې قهرمانې افغاني میرمنې په توګه هم ستایل شوې چې د پښتو کلتور ته یې خدمت کړی او په افغاني کلتور کې د ښځو او میندو د ځواک د سمبول په توګه هم یادیږي. یعنې نازو انا توخی په خپله د مرګ اصلي نیچه چې ده نه ده معلومه، مګر د شپږ پېته کالو په عمر باندې مړه شوې ده او د هغې کوم اغېزې، یعنی کوم پیغامونه چې ټولو افغانو میرمنو ته پرېښي دي، اوس هم په افغانستان کې پاتې دي او د یوه نسل څخه او بل نسل ته انتقالېږي. نازو انا توخی نه یوازې دا چې د یو نامتو او پیاوړي شاعرې او لیکوالې په نامه سره یادېدل، بلکې د دې تر څنګ نازو انا د میرویس خان نیکه د مور په توګه سره هم پېژندل کېده او د نازو انا کوم داستانونه کومې لیکنې چې دي اوس هم پاتې دي او نازو انا نوم اوس هم د ټولو افغانو میرمنو او د ټول افغان اولس په زړونو کې دي او اوس هم نازو انا د یو سمبول په توګه سره ټولو خلکو ته پېژندل کېږي. درنو زده کوونکو، هیله مندیم چې د نن ورځ لوست کې تاسو د نازو انا اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړي وي. خدای دې وکړي چې یو څه مو زده کړي واوسېږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور راځو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ ستاسو دنده د درس په دقت سره ولولي او د درس مهم ټکي په یاد کړي. د نن ورځې درس به تاسو ټول درانه زده کوونکي په دقت سره لولي او د نن ورځې د درس مهم ټکي به په یاد کوي. هله مندې درنو زده کوونکو، نن ورځ مو یو څه زده کړي واوسېږي. اوس هم د هم زموږ ستاسو د نن د ورځې د درس پای دی. هله مندې چې خسته شوي به نه یاست، تر بل درس پورې د الله په امان.
سما نصیب کی غریبی دا خفا کی